په دغه ډله کې د ارواښاد رښتین ځایګې ډیر خاص دی د څو دلایلو لمخې. یو خدا چې
په هنر جاج کې د پښتو ژبې له نوموتی تناز واحد نظری سره د هغه په تنزیه رومان غږیدلې یو.
خو البته لا مې د دې توان هم نه درلود چې دا د رومان یو ناول په شکل سره ولیکم، تر څو چې هغه لازم تنزونه هم ما نه درلودل.
په فنکار برخه کې لا پیغلې لیکوالي وحیدی بلوچ سره د هغې په فن غږیدلې یو.
بعضی طرح چې مې لیکلې د خوځ په باره کې زیاتره دي، خو دا داسې لنډه
په زر پاڼه کې به لنډه کیسه ازار واوري.
پلار مې سلام مې وکړ، د پولیسو مشر چې زما بزنس کارت یې په لاس کې وو یو دم راغبرګه کړه.
په ادب جام کې به د پښتو ژبې د لیکوال، شاعر، سیاستوال، طبیب او د پښتنو ملي مشر ارواښاد خوشحال خټک د ژوندانه د احوال لومړی برخه واوري.
د خوشحال د اثارو او ژوندانه لپاره اوږده څېړنه پکار ده، ځکه توره او غیرت، فکر او سیاست.
او په ورخمین خیال کې به د کک او زرینی منظومی اتلسم سرود واوري.
د فراه او بوس ترمنځ حل تلري، د پیلانو په زور مات د هیرمن بند کړي، خو خبر نه چې ساکانو لار نیولې، لزرنګ تر فراه پورې راغلي.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د پښتو ژبې د ادب د اسمان پنځم ستوری ارواښاد پوهان صدیق الله رښتین په 1298 لمریز کال د مومندو د غازی آباد په کلی کې د مرحوم مولوي تاج محمد محتمم په روحاني او منوره کورنۍ کې د نړۍ تسترګي پرانیستي. نوموړی لا کوچنی و چې د پلار له سیوري بې برخې شو او د روزنې چارې د مور پر غاړه شوې. پوهاند رښتین د کابل دارالعلوم څخه فارغ شو او د پښتو ژبې او ادب په برخه کې د خپل قلم آزمویل پیل کړل. نوموړی د بیلابیلو دولتي دندو ترڅنګ د پښتو ټولنې د مشر او کابل پوهنتون د استاد په توګه پاتې شوی. د پښتو ژبې او ادب په برخه کې ګڼ آثار ولیکل. نوموړی په داسې وخت کې د پښتو ژبپوهنې لپاره کار پیل کړ چې تر دې وړاندې د ګوتو په شمیر پوهانو د پښتو ژبپوهنې په برخه کې په دودیزه بڼه کار کړی و. هغه د دودیزي او معاصر ژبپوهنې ترمنځ د اتصال د کړۍ په توګه داسې آثار ولیکل چې لا هم ترې استفاده کیږي. د نوموړي شاوخوا 215 رسالې او کتابونه چاپ شوي چې ګڼ یې لا هم د لوست او مطالعې جوګ دي. دغه ستر ادب پوه او ژبپو نه یوازې دا چې په څېړنه کې کار وکړ، بلکې په پنځونه کې هم خپل قلم آزمویلې. ارواښاد لننا 40 کال وړاندې د قوس په 15 نیټه له دې نړۍ سترګې پټې کړې. د راډیو مجلې نننې کنا د پښتو ژبې د نوموتی ژپو او ادب پو پوهان صدیق الله رښتین روح ته ډالې کو او په پیل کې لا فرشتي غنی څخه د دې ونی فرهنګي خبرونه اورو.
اطلاعاتو ته د لاسرسي د کمیسیون 15 تنه غړي وټاکل شول. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د رسنیو د چارو سلاکار او ویان محمد صابر مومند وایي چې د ولسمشر محمد اشرف غنی له فرمان سره سم اطلاعاتو ته د لاسرسي د کمیسیون 15 تنه غړي وټاکل شول. نوموړی وایي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي د کمیسیون د غړو د غوروي کمیټې د پړاوونو او د کاري بهیرونو له تیرولو وروسته چې د دې کمیټې په کړنلار کې تصویب شوی وو، د دریو میاشتو په موده کې په لاسو کاري غونډو کې له یو له اول سوتنو غوښتونکو څخه اطلاعاتو ته د لاسرسي په کمیسیون کې د غړیتوب لپاره په شرایطو د 15 سوتنو برابرو کسانو فهرست د جمهوری ریاست مقام ته پیشنهاد کړ. د څرګنده کړه چې د هیواد جمهور رئیس په خپل فرمان کې د غوروي د کمیټې لخوا لوړاندیز شوی فهرست څخه نجيبه مرام، عینالدین بهادوري، زهرا موسوي، حمدالله ارباب او فضل باری بریالی د دریو کلونو لپاره اطلاعاتو ته د لاسرسي د کمیسیون د غړو په توګه ټاکلې دي. د لغمان ملي رادیو ټلویزیون ته ودانې جوړه شوه. د 1.4 میلیون افغانۍ په لګښت د لغمان ولایت د ملي رادیو ټلویزیون لپاره دوه پوړي ودانې جوړه او ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. دغه ودانې چې یو لس اداري خونې، یو سالون، د ټلویزیون دوه سټوډیوګانې، د رادیو یو سټوډیو او نور ضروري ملحقات پکې شامل دي، د افغانستان د ملي رادیو ټلویزیون د انکشافي بودیجې په مټ رغول شوې ده. یا د ودانۍ د یو لړ مراسمو پترس کې د لغمان د ولی محمد اسف ننګ، د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون د عمومي رئیس زرین انزور، د ولایت د مرستیال شهزاده مظلوم یار، د اطلاعات او فرهنګ د رئیس فیضان الله پټان، د لغمان د ملي رادیو تلویزیون د امر محب الله محب، د ولایتي شورا د رئیس او غړو، د ولایتي ادارې د یو شمیر چارواکو، ژورنالیستانو او فرهنګیانو په حضور کې ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. لالونه پلمن کې شیری ټولګه مخکتنه وشوه. اطلاعات او فرهنګ وزارت د میرمن شاګل ګلزاده دوست د نوې چاپ شوې شیری ټولګې لالونه پلمن کې مخکتنه وکړه. د مخکتنې په غونډه کې د فرهنګ موین پوهاند رسول باوري وویل چې میرمن شاګل ګلزاده دوست د نیمروز ولایت یوه سابقه لرونکې شاعره ده چې تل یې د وطن او سولې لپاره شاعري کړې ده. په دغه مراسمو کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سلاکار ډاکټر طارق رشاد هم د ګلزاده دوست د شعرونو په اړوند معلومات ورکړل او وی ویل چې د دغه شاعري زیاتره شعرونه حماسي او هیوادني دي. د زیاته کړه چې د دغه شاعري په شعرونو کې د شاعر څلورم مهم اصول یعنی وزن، خیال او هنر، مضمون او موضوع او تفکر ځای کړل شوی دي. په همدې ترتیب مینه ابراهیم خیل د شاګل ګلزاده دوست ژوندلیک ولوست او عالمګل سحر هم د دغه شاعري د شعرونو په باره کې معلومات ورکړل او د هغه شعرونه یې د ستاینې وړ او ارزښتناک وبلل.
اروخات پوهان صدیق الله رښتین د پښتو ژبې او ادب د اسمان هغه پنځم ستوری و چې د پښتو سفرنامو په لړ کې یو داسې نایاب سفرنامه لیکلې چې لا یې هم موږ د بیلګې په توګه یادولی شو. هغه د پښتو ګرامر او ژبنیو قواعدو په څېړلو کې استاد و. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي له لومړنیو استادانو څخه و. دا چې د قوس په پنځمه د نوموړي شلم تلین پوره شو، د رادیوي مجلې په لومړۍ برخه کې مولا لیکوال او کرکتونکي طاهر ځلان سره د اروخات پوهاند رښتین په کارونو خبرې کړې. ځلان صاحب، د قوس پنځمه د اروخات استاد پوهاند صدیق الله رښتین د مړینې شلم تلین پوره شو، تاسو د استاد رښتین په اړه څومره پوهیږئ؟
استاد ارواخاد رښتین یو له د افغانستان د محققینو د هغې ډلې چې په لویه کې افغاني ادبیات یې د تیرو لکم درویستل یو ډیر مهم نوم دی. دا هغه ډله وه چې له دې وړاندې په اکاډمیک توګه د پښتو په ځانګړې توګه د پښتو په لویه کې د افغاني ادبیاتو په اړه باندې کار نه شوی. په دغه ډله کې د ارواخاد رښتین ځایګه ډیر خاص دی د څو دلایلو له مخې. یو خدا چې د ډیره ښه شاعرانه تبه درلودله، د شاعري تقریبا د نور ملګرو محققینو په پرتله ډیره خوږه ده، ډیره شاعرانه ده.
د نصر ژبه
نو اغي اغیز په نصر هم کړی دی. کله چې د سفرنامه لیکي ډیره خوږه بهترینه سفرنامه لیکي. کله چې د موسیقۍ باندې لیکل کوي نو فوق العاده خلاق لیکلي، فوق العاده وچ سپور ژبه نه بلکې ډیره خوږه ژبه، تخلیقي ژبه. بله، د دې ترڅنګ کله چې د حتی تحقیق کی د تحقیق جب دومره خوګکیږي چې تحقیق ډیر سپور ډګر دی، ډیر خلک پکې تنګیږي ځکه ډیر محققین مونږ نه لرو. ولی د دې یو خوبی دا هم و چې د تحقیق جب ډیر خوګه وا او داسې ژبه و چې ډېری پیچیدګۍ پکې نه وي. په هغه وخت کې چې ډیر متن په پښتو کې د لیکوالو محققینو په لاس کې نه و، دغسې یوه ژبه ایجاد بنسټیزه کول یا خورول واقعیت لوی کار و. د ده یوه بله ډیره لوی خوبي دا وه چې دی هم په عربي پوهېده، هم په فارسي پوهېده، هم په پښتو پوهېده. دغه دا هغه ژبه وی تقریبا چې زمونږ په دې وطن کې د دې ژبو اغیز ډیر زیات و، په ځانګړي توګه د فارسی او د عربي. نو د دې ژبو باندې هغه پوهه برلاسه هغه د دې سبب شو چې دې پښتو ته ډیر کار وکا.
بل خبره د استاد رښتین په کارونو کې دا و چې د نه وزیدا چې په ژپوهنې کې کار وکړ د ماسری او دودیز ژپوهنې ترمنځ اتصال یو کړی واقع شو. د داسې څوک چې د ادبیاتو په تاریخ کې هم کار کړی نو هغه د ادبیاتو د تاریخ په اړه تاسو وایي
د امدې د ادبیاتو د تاریخ لیکنې برخې ته امرازم یو بل خوبی دی لرله چې د ډیره پراخه پیژنګل تیا درلوده، یعنی هر هغه ځای کې چې پښتانو د دهلته شناخت او تګ راتګ او دا هم یو ځانګړتیا و چې د ته د زمينه برابر کړ ترڅو د کوم د پښتانو لیکوالو تذکری لیکي نسبتا ډيري تازه او د نو معلوماتو نه برخمنی نیو لیکوال پکې ډیر راځي شوی یا که د پخواني شاعرانو په اړه باندې کې هغه د تحقیق جبا د مندنې دا هم فوق العاده اهمیت وردی.
زنان صاحب د روسي پښتنې په توګه څه په کار دي چې د دغه ډول محققینو په اړه څه باید وشي؟ لبد مرغ زموږ اکثره محققین چې دي هغه هم داسې ورک شوي دي، بیا نه سیمینارونه پرې نیول شوي دي، نه پرې چا کار کړی دی، نه د هغوی هغه فکر چا ترویج کړی دی. څه په کار دي؟ حکومت ته څه په کار دي؟ پوهنتونونو ته څه په کار دي؟ د علومو اکاډمۍ ته څه په کار دي؟
یوه لاره یې دا ده چې د علومو اکاډمۍ په دې برخه کې محققینو ته پروژې ورکړي ترڅو هغوی نه یوازې په رښتین بلکې د ارواښاد رښتین ترڅنګ ځینې نور مهم لیکوال چې په هغوی باندې تحقیقونه او څېړنې وکړي، د هغوی مواد راټول کړي، لیکلي. د دې ترڅنګ د په افغانستان کې تقریبا په هر پوهنتون کې د ژبو او ادبیاتو څانګې دي، تازه تر دکتورا پورې په ادبیاتو کې دلته پیل شوي دي، ماسټري کېږي. په دغه دورو کې خپلو محصلینو ته دغه موضوعات کور کړی شي دا هم خبر ده، ځکه دومره ډیر لیکوال موږ نه لرو چې پاغې دي زموږ ټول محصلین د ټول عمر د پاره باندې، بلکې یو وړه دوره ده که دغه دوره کې محصلین په کار باندې بوخت کړی شي یا محققین بوخت کړی شي، په اسانۍ سره به ډیر ښه مواد آرشیف د دوی په اړه باندې موږ ولرو.
ډیره مننه. واحد نظری د پښتو ژبې هغه طنز لیکوال دی چې ګڼ پښتو او دری طنزونه لیکلي. نوموړي د پښتو طنز لیکنې چوکاټ ته ځانګړی رنګ ورکړی، هڅه یې کړې چې طنزونه روان او د دریمې معنا څخه برخمن وي. نوموړي په دې وروستیو کې یو طنزیه رومان لیکلی. د هنر جاج په نننۍ برخه کې زموږ همکار احمد تکل ورسره په نوي چاپ شوي رومان او د طنز لیکلو په لارو چارو خبرې کړې.
هنر جاج څو وخت دې ناول دی لیکلو فکر درته پیدا شو او هغه ټکی چې اول ځل یې تاسو په دې اړه فکر کولو ته اړیستی هغه ټکی څو وخت پیل شو یا څو وخت وو؟
کباقت ویم دغه کله ما پخوا طنزونه لیکل، طنز یعنی هغه خو الان د پاڼه د یوه طنز په شکل سره ما تحصیل په جریان کې د عزیز نسین سره په چې راغلی صوفیت هغه وخت ما په بلغاریا کې تحصیل کوه د هغه سره ولیدل، هغه خپل یو کتاب ما ته ډالۍ کړ چې هغه هم رومان و. رومان هم داسې رومان چې دا د ډیرو طنزو یو مجموعه وه، دا د طنزونه داسې وډلي وه چې دغه څخه یو رومانیا ناول جوړ شوی و. دا کتاب په خپل امضا ماته راکړ، دغه وخت اسما سره دا علاقه وه، خو البته لا مې د دې توان هم نه درلودی چې دا د رومان یو ناول په شکل سره ولیکم تر څو چې هغه لازم طنزونه هم ما نه درلودل، ځکه زما طنزونه معمولا د مهاجرت طنزونه وه چې ما مخکې وویل چې دوستانو به چې د مهربانۍ د مخې څخه دوی به ویل چې دا دونه واقعېږي چې نه دا واقعا کولی شي دې ته د مهاجرت هندار وایي. نو زما سره دا علاقمندي پیدا، ځکه زما د طنزونو هغه قهرمان هم عمدتا لکه ځان دغه سره نه پرتله کوم د عزیز نسین سره د ترکیې طنز لیکونکي سره، ولې په هر صورت هغه قهرمان د ده یا شر قهرمانو زما قهرمان جانو دی معمولا جانو احمد. نو دغه راسره پیدا شول اوه کاله د مخه، نو دا علاقه پیدا شو کرار کرار مې شروع وکړه چې څنګه کولی شم دا سره دغه داستانونه سره پیوند کړم او څنګه پلونه ورته جوړ کړم چې دا قصه واقعا د یو ناول په شکل باندې یو کلیت پیدا کړي، یو مجموعه سي د دغه ټوله درد. البته په اروپا کې، په افغانستان کې چې هلته څه تیریږي، دلته څه تیریږي، په کورنۍ کې څه پر تیریږي، په ټولنه کې د دې خلکو وضعیت باندې
تر ځای چې لازم و د قصبی موضوعات په شکل راټول شوی.
له عزیز نسین سره تر لیدو مخکې هم له تاسو سره غا تنظیم حس یا تنظیم موضوعات کله وو او که یوازې کله کله یوه لیدنه د دې باعث کیږي چې په یو انسان کې هغه حس را ژوندی شي، له دې لیدنې مخکې هم دا حس په تاسو کې و فکر کوئ؟
بله، رومان خو البته نه، ولې د طنز لیکل ما ډېر پخوا څخه را شروع کړی وه. په کابل کې چې له تحصیل په دوره کې ما لیکله کله کله طنز لیکه، بیا چې ما تحصیل دپاره ولاړم خارج ته، هلته د بلغاریا د طنز لیکونکو سره زما آشنایي زیاته سوله، هلته هم دغه موضوعات زما پر طنز باندې نوه تاثیرات درلوده. نو دا هغه وخت دا د عزیز نسین سره، نو زه ما لیکل طنزونه مې لیکل به بعضو دوستانو ټولنه یادوم دوستانو خوښول، خصوصا همکارانو مې په راډیو تلویزیون کې چې هغه وخت تلویزیون نه و راډیو، نو دوستانو علاقه ورسره نیولې د طنزو سره، یعنی دا علاقه ډېر پخوا څخه وه. نو دلته شکل ونیو چې دغه ټو لیکوالانو د آشنا د طنزو سره آشنا سوم، بیا د روسي د طنزي مکتب سره آشنا سوم چې ډېر طنزونه مې د روسي ژبې څخه ترجمه کړه د مطبوعاتو د لپاره په کابل کې. ما او مغفور جلال نورانی دا ملک الماده دوی ګډې مجموعه درلودلې چې دواړه ژباړې وې، یعنی ډېر پخوا څخه.
دغه وخت چې تاسو د طنزونو د لیکلو یادونه کوئ، تاسو همزمانه فلم جوړونکي وئ او فلمونه مو جوړول، خو په هغو فلمونو کې د کونډې زوی له فلم پرته چې هغه ډېر وروسته تاسو جوړ کړ، تاسو ډېر جدي فلمونه په دغه وخت کې جوړول، دا دواړه څنګه همزمانه راتلل؟
زما دا د ژوند سیستم معمولا پر مشاهده باندې ولاړ دی. کله چې موږ محصلینو په فاکولته کې د خپلو سوژو دپاره، د خپلو سناریوګانو دپاره، د فلمو دپاره، معمولا د خلکو سره په تماس کې وو، په ټولنه کې وو، د خلکو ژوند مو لیده، خپل کرکټرونه مو انتخابول، حتی خپل کمپوزیشنونه مو انتخابول. دا هغه کار و چې موږ د فلم کار په مشاهده را شروع کړی، چې دا سلسله به ادامه لري. زما په خپل به تدریس چې ما په پوهنتون کې کاوه، زما ټوله د کار اساس مشاهده وه.
همدغه مشاهده د یوه کومیډي کرکټرونو پلاټه کې وا کده ډیرو جدي کرکټرونو پلاټه کې چې ورسته ساسو په فلمونو کې راخاره شول.
بالکل، دا ډیر جدي موضوعات، دا ډیر جدي کرکټرونه و. ولله سمه له دا ټوله کومېډي ایرا او جماعت په کمیټي فورم کې دا معمولا سره راټولول، چې هغه او معمولا زیاتره هغه کلیوالي هغه واقعي ژوند دلته اصلي دا مشاهده دا واقعیت پیدا کول، چې په واقعیت خلک واقعا څنګه خبرې کوي، خلک واقعا څنګه مورایت ارتباطات سره لري، اعتمادونه په خلکو کې، باورونه په خلکو کې په څه شکل سره دي، یعنی هغه ارزښونه چې واقعا د هغه د جامع هویت دی، ټولنې هویت یې جوړاوه. زما ټوله دا و چې هغه حتی ما د پوچ واقعي کمپوزیشنو پسې ګرځېدلو، چې یو سماوار ته به ننوتلو کتلې به چې دا قالینه دلته ولاړه ده، ولکې څو د هندي اکټورانو چې هغه وخت به په افغانستان عکسونه به دا دیدې چاینه کې دا سماوار نسته، چې د کونی په ځوی کې هم، یعنی دا ټوله دغه مشاهده نتیجه و چې دا د ډیالوګ څخه نیولې تر چیرې او تر لباس او تر میمیک او تر حالات او تر کرکټر پورې دا ټوله مایا ده شو. د دې په نتیجه کې تنظیم راتلل، هغه څه چې د فلم د پاره په کار هغه فلم ته چونه ډرامه قوی و په فلم د پاره ساتل، ځکه د ماسلی په دوران کې موږ به ډېر فلمونه جوړ کړی و. انور نو یاداشتېدل اچھا چبا کم تنس چبا چوکاٹ کی برابری دی واقعاً تنس و چوکاٹ برابر بیابنو اگر دا تنس پر شکل بانی ما با پشتو یا پا داری بانی لکی
خغلی واحد نظری ده هیوات زوانو لیکوالو تا کهو غوری چه تنس و لیکی
زه معمولا تنس لیکل په دې خاطر ستونزمن و مشکل بولم، په دې خاطر چې هغه څه باید د سړي تر خولې راوځي چې عقلا پر ځان باندې عملي کوي، ځکه تنس تر هر څه تر زیاته دا انتقادي جنبه لري، دغه توانایي باندې انسانان لري چې واقعا وکولی شي هغه طنزي فورم وساتي، هغه طنزي ساختار ولري. ولې پر هغه شي چې انتقاد کوي، که چیرې پر هغه باندې باور ونه لري او هغه یې په ځان کې نه حل کړي یا هغه نه عملي کړي، زه فکر کوم چې طنز ورباندې، یعنی هر ځوان چې که غواړي چې طنز ولیکي، داسې څه دې ولیکي چې عقلا تر 90% پورې دی پر هغه باندې برلاسي، یعنی هغه انتقاد یې یا هغه کمی یې په ځان کې حل کړي، په ځان کې د منځ څخه وړي.
ځکه د ځان څخه بیره شروع کمه تنزونه د ځان څخه را شروع کړی پر ځان باندې من انتقاد کړی اکثره د دې قهرمان د دې قهرمان اکثره یعنی زما خپل مشاهده او زما خپل دغه دې موجوداتي شخصیتي نو په دې اساس باندې زما د پاره به د ډیر پزله پوری کوا کنه غوښتل دا ډیر اسانه خبره ده چې څوک سترګې پټ کړي او خوله خلاصه کړي چې پلانې بد سړی دي او د تنجبه کنایې جبه البته مستقیم صحبت نسته دا خلک چې تین انتخاب دا قهرمانانو سیمبولونه چې تین انتخاب واقعاً د دې ارزښ باید ولري چې دا څخه هغه دریم بود چې واقعاً په یو ادبي اثر کې مطرح دي هغه ځینې ترلاسه یعنی څه چې لیکل شوی دی هغه نه هغه څه چې ستا په ذهن کې
ځوانان زموږ په محیط کې په ټولنه کې موږ وینو ډېرې فصیحې خبرې کوي ډېرې فصیحې ټوکې کوي مثلا که یو ځوان کافي سواد ورته ولري او دغه قریحه هم پکې وي چې شاوخوا الکان ځوانان پرې راټولېږي او دای ټوکې ټکالې کوي فکر کوي په ده کې یو پټینشل یا یو ظرفیت د طنز لیکلو شته
بالکل بالکل دا استعداد دی چې هر څوک یې نه لري ځکه هغه د عادي خبرې څخه دا خبره داسې سره راټولوي دا خبره داسې سره مونتاژي او پیوندي چې واقعا ستا ته خوند درکوي مینه اتمنى چې مبتدا وي بیا خبر دی بیا پس جمله غسیله کې جوړ شي دا خبره به داسې راټولېږي چې واقعا د لیدونکو یا د اوریدونکو یا د څوک علاقه مده غوري د دغه علاقه پیدا شي چې دوه جملې ته د انتظار وباسي البته ټوکه یو شی ده او په تنس کې به لشکه څه سخت شي واقعا د ستیت څوک وخندې
نظر سپتور اوسه پورې مو څو تنزونه یا مجموعه د تنزونو چاپ شوې دي د خوستا سلمړی ناول د چلي کلای مو دی
او یو ناول په دری شه محمد مالک لیدي هغه هم ستاسو ما تقریبا سوالس کوم چې مجموعه کې پښتو او دری مجموعه چاپ شوې دا چاپ شوې دي په افغانستان کې نور د سپراګاندا په آلمانی او په بلغاری او په انګلیسي ژبه هم ځینې ځای کې دا ژباړل شوی ان تقریبا سوالس مجموعه بل دی رومانه څخه تقریبا چاپ شوی دی
او تاسو په دواړو ژبو پښتو دری باندې لیکل کوئ په تنزونو باندې ژبه خو خپل خایستونه او ظرافتونه لري پښتو خپل ظرافتونه او دری ژبه خپل ظرافتونه لري په دې کې تاسو له مشکل سره نه مخامخ کیږئ
فوق العاده زیات زه کلمات لازم کلمات نسم پیدا کولی او نستز مش په ژبه کې یا ممکن زنه مر سره آشنا او که پیدا هم که دون به دا کلمه دروند چې غدی او طنز د پاره اقل ځای نه لري په شکل په طنز معمولا زما طنزونه چې دروس مې لیکلي دي معمولا د خلکو په محاوروي ژبه باندې لیکل شوی یعنی هغه څه چې واقعا خلک محاوره پکې زما یو کتاب په نام سره اگر نه دیدی باور کو نه زما لومړی تنظیمه ټولګه و یو وخت د فردا د سایت څخه نادر عمر زنګ راو چې یو میرمن دی یو پروفیسور ده د جیبی سوزان په نام غواړي ستاسو ټلیفون غواړي ورک ما ول هو ورک نو دا ټلیفون ما ته وکی ول دا ستاسو کتاب مش په همبورګ کې ترلاسه کی او مش څول وستي ډېر خوند راکی په دې معنی چې هغه عسكر چې افغانستان ته موږ لیږو دوی هم ورته خان یو د خلکو د ژبه سره د واقعي ژبه د خلکو د باورمي ژبه سره دوی آشناګي کستا اجازه موږ به دې څخه درسي کتاب جوړ او ما دا اجازه ورکړه نو ډېر خلک دي چې ممکن په دغه ژبه به لیکنی کیه به په ډېر ادبي ژبه باندې خپل کتابونه لیکي ولې تصادف خبره ده چې بعضی خلکو ته هغه اغد دوی عادی ژبه اغد دوی مهاروی ژبه اصل ژبه ډیر ارزش لري او په طنز کې دا اصل دی طنز په ډیر ادبی ژبه نه لیکل کېږي ځکه ته خپل انساني او مردمی حالت د لاس ورکی ځکه دا قهرمانان دي چې خبرې سره کوي دا کرکټرونه دي دا ټیپونه دي چې خبرې سره کوي دا زمیم ته ته نه نو دغه ژبه واقعا د طنز لپاره چې ضرورت ده او دا پر خلکو هم تاثیر کوي نو په دې ژبه کې تجربه شان پیدا کولای شي ځکه د خلکو په عادي معاوري ژبه کې ډیر داسې څه شته ولی په دې ژبه کې کیرا واخلې دغه ژبه دغه طنز شو کاټه څخه په تاسو باندې وځي
پیغله وحیده بلوچ چې په ډیر کم عمر کې غنی لیکنی کړي وایي چې د خپل ذاتی علاقې لمخې پښتو ادبیات انتخاب کړل نو وړي زیاتوي چې د خزو ماشومانو او نورو ټولنیزو مسایلو په اړه لیکنی کړي او په نږدې وخت کې به یې څو کتابونه چاپ شي د فنکار په نننې برخه کې لنوموړي سره غږیدل یو
فنکار
لومړی را ته وایي چې څنګه د ادبیاتو ته مخه کړه، ولې دغه فیلډ ته راغلی؟
کله زما اوله یعنی د داستان لیکنو او د لیکوالۍ سره ډیره مینه وه، او ما غوښتل چې یعنی زه په خپل ژوند کې یعنی یو لیکوال واوسم. خو خوشبختانه چې کله مې امتحان ورکړی او ادبیات ته کامیاب شوم، او بیا ما هم پښتو ادبیات انتخاب کړ.
او دا خو د مورنۍ ژبه مو
او مورنۍ ژبه وه، او خپل مې ډیره مینه در وشتل لیکوالۍ سره.
وحیدې دا نه ته وایې چې په افغاني ټولنه کې خو اکثره ښځې په ځانګړي ډول جونی اغوي د ادبیاتو سره، له ادبیاتو ځان ساتي، ځکه د ادبیاتو کار شعر او شاعري لیکوالۍ سره دی، دوی ځان ته دا یو ډول شرم ګڼي یا شرمیږي، خپل لیکو لیکوالۍ نشي راوستی. تا څنګه لوی جرأت وکړ چې دغه برخې ته راغلی او په دې برخه کې کار پیل کړ؟
خو هر انسان باید خپل استعداد نه استفاده وکړي. زیاتره انجینکیان دې خاطر نه غواړي چې مثلا هغوی استعداد لري شعر لیکلی شي، مګر هم نه لیکي. که دوی شعر ولیکي که مثلا په افغاني ټولنه کې یا د پښتنو په ټولنه کې، دې څه وایي چې یا دا مینه ده په چا باندې همداسې خبرې کوي. زما په نظر باید هر څوک خپل استعداد نه استفاده وکړي، ځکه یعنی که دا استعداد پټ پټ شي دا هر څه نه انسان
همداسي ده. ځینې جونې بیا داسې هم دي چې هغوی راشي ادبیات ووایي، څلور کالم تیر کړي، مګر بیا هم د لیکو لیکوالۍ سره اشنا نه شي، نه لیکو کې نه شعر ولیکي، ځکه چې یا به ورسره علاقه نه یا به شرمیږي. خو تاسې د پوهنتون کومې دورې کې لیک شروع کړ؟ کله چې پوهنتون ته راغلی لیکوالي مو کله شروع کړه؟
زما اول کال چې تیر شو، دویم کال کې ما د استاد یون یو سیمینار ماته راکړی و چې ول دا په دې موضوع پاکله ته سیمینار ولیکه. ما کله چې سیمینار ورکړ هغه زه ډیره تشویق کړم، یعنی دا تا داسې لیکنه کړې چې خپل استعداد نه دی استفاده کول، دا خپل په نوم ته باید په انټرنیټ کې واچوي. کله چې څوک یعنی دا موضوع سرچ کړي هغه
لیکنه،
او بیا کله چې زه ډیر خوشحاله شوم او پس له هغه ما شروع کړه چې باید زه ولیکم.
او نو لیکو یعنی انسان کې ذاتی جوهري باید لیکو کې. په کومي کومي برخه کې د لیکل شروع کړل؟ کله چې سیمینار دی وړاندې کړل، سیمینار وروسته د کومي برخه؟
مثلا ما کله کله د لان لان شعرونه لیکل، او کله مې لانډه کیسه او دستر باز تر هم لیکلې دي. مثلا د پلار په باره کې، امور په باره کې مې ځینې.
بیا نو دا اکثره په فیسبوک کې خبرې کنه؟
او اکثره زه لیکنم په فیسبوک کې خبرم.
د لندیک سو موضوعات دي چې کم کم موضوعات دی راخلي؟
زه زیاتر ټولنیز موضوعات زیاتر راخلي.
یو مثلا دا چې زموږ ارتیا په خزینو په برخه کې دا چې غوي د خزینو موضوعات راوخلي، ځکه سړی لیکوالان خو تر ډیره کوشش کوي چې هغه د سړو موضوعات راخلي، د خزمره د ټولنی عام موضوعات راوخلي. خو هغه ستونزې مشکلات چې یو خزی لري او یو خزه ترې خبرې دی شي، نو سړی خو ترې غمره نشي خبرې دی، د خزو د برخي موضوعات ترې اخستي.
تر اوسه خو بعضی طرح چې ملي د خزو په باره کې زیاتر دی، خو د سې لاندې کې سمې ته اوس پر نه دی لیکلې. خو پلان لرم چې پراتلون کې هم د سې کیسه
ولیکم. ښه، اوس پر شو دی چې تر اوسه پورې د کتاب د چاپ تابع کړي کنه، کتاب د چاپ کړي کنه؟ ما خو د لیکنې لوستې دي، واقعا ډېر خوندورې دي. د کتاب پاړه څوای
کتاب مې د اوس پر نه دی چاپ شوی، خو چاپ ته آماده دی نو چاپ
د ټولنیزو لیکونو د طرحو دی چې چاپ شي. ښه، د وروستۍ پوښتنې په توګه، اکثره هغه کسان چې په ځانګړي ډول ښځینه قشر ادبیات وایي، مګر ادبیات د یو مجبوریت په اساس وایي، ستا هغوی ته وینا څه ده چې که ادبیات وایي نو د هغه سره لیکو لیکوالي او شاعري وکړي، او که څنګه؟
زما هغوی ته دا وینا ده چې هغوی باید مثلا څلور کاله چې دوی د پوهنتون ته راځي، باید دا ادر ولار نه شي استفاده ځینې وکړي. دوی باید استادان ته مراجعه وکړي، استادان څخه استفاده وکړي، د هغوی د لیکن څخه استفاده وکړي. څنګه کولای شو موږ یو لیکنه وکړو په ښه توګه؟ او په دا څلور کاله باید دا ادر نه شي، باید هغه نه استفاده وکړي. زیاتره کتابو ته دې مراجعه وکړي، مثلا لیکنې دې وګوري، کیسې دی ولولي. بیا انسان خپله کولی شي مثلا لیکنه وکړي په هره برخه کې کله چې موږ مطالعه ولرو.
ډیره مننه. کیسی نه یوازې دا چې د ژوندانه هنري تمثيل وړاندې کوي، بلکې د اماز هانو د بیداری او درست لوري په ټاکلو کې ځانګړی ځای لري. د زرپانی په نننې پانه کې زموږ همکار وګمه جبارخیل کیسه کوي.
زرپانه عذاب تیاره ما خام کور ته پلاره وم چې ټلیفون ته می زنګ راغی. مشر زوی می وو، ژبه یې بنده بنده کېدلا. ویل یې آغا چیرته یې؟ ژر راشه، پولیسان دې پوښتنه کوي. اندېښنه راولوېده. ډریور ته مې کړه، پښه اکسلیټر ته کړه، د لسو دقو لاره مو په 5 دقو کې لنډه کړه. د بلحق مخې ته دوه رینجر ولاړ وو چې له موټر نه ښکته کېدم هلته ولاړ دوو پولیسانو ستړي مشې راسره وکړه. دریم پورته چې ور وختم، زوی مې چې رنګ یې الوتی و زما په لیدو د پولیسو امر ته چې تر څنګ یې ولاړ و وویل، پلار مې سلام مې وکړ. د پولیسو مشر چې زما بزنس کارت یې په لاس کې و یو دم راغبرګه کړه، سلام پرېږده، دا ووایه چې دا کارت ستا دی. ومې ویل هو زما دی، خیریت خو به وي؟ خیریت مریت نه خبره وتې، له موږ سره به حوزې ته ځې. مخکې شه چې ځو، حوزې ته در سره ځم، خو باید پوه شم چې په څه خبره مې بیایې. ډېر مه غږېږه، هلته به پوه شې. ومې ویل سمه ده. د هغه د دې خبرو په وخت کې مې نظر د مخامخ ګاونډي په کور ولګېد. د دروازې له درشایي سره یې خاشي خاشي شوي لرګي پراته وو. د کور کلپ یې مات راته ښکاره شو او په دالیز کې ځینې شیان ګډ وډ. د پولیسو امر ته مې وکتل، دا شخصیت وژنه ده، سم کار نه کوي. زه دلته بد نوم نه لرم، مخکې شه، دا به په حوزه کې معلومه و. ورسره روان شوم، خو چې خپل ګاونډي ته مې کتل سر یې ځوړند و. د بلاک وکیل هم غلی غلی کله ما او کله زما ګاونډي ته کتل. په حوزه کې زه، مشر زوی مې، د بلاک وکیل او ګاونډي مې د حوزې د امیر په دفتر کې هغه ته مخامخ ولاړ وو. د جنایي مدیر یو یو ورته ور وپیژندلو چې زه یې وپیژندلم انداز یې بدل و. د ګوتې په اشاره یې زه ور وښودلم، د کارت والا همدا دی ښاغلی. ناوخته راغی، ځکه ناوخته راورسېدو. د حوزې امیر ښه شیبه په زیر زیر ښکته پورته راوکتل. ما خپل نیکټایي چې لږه کږه شوې وه راسمه کړه او ومې ویل، امیر صاحب، زه نه پوهېږم چې زه مو ولې حوزې ته غوښته یم. هغه بیا یو ځل ماته او بیا زما بزنس کارت ته وکتل او په یو څه لوړ غږ له ځانه سره لګیا شو، مطبوعاتي نه نه، دا امکان نه لري، خدا سند. له دې خبرې سره له خپلې څوکۍ را پاڅېد، زموږ خواته راغی. موږ ته یې په کوچونو د کېناستو وویل او بیا خپله موږ ته په مخامخ کوچ کېناست او زموږ له ګاونډي وپوښتل، ستا شک په دې سړي باندې دی؟ هغه خوار چې سر یې ځوړند نیولی و ورغبرګه کړه، صاحب، زه به هیڅکله هم په خپل ګاونډي دا شک ونه کړم او نه دومره غلا مې شوي چې دعوا وکړم. تاسې مې ځکه خبر کړئ چې بلاکونو کې د غلا مخه ونیول شي. له یو لپټاپ او موبایل پرته نور غلا نه ده شوې. ښه نو پر دې سړی شکمن نه یې؟ نه صاحب، دی ښه سړی دی، تر اوسه مې د ده بده نه ده لیدلې. خو ستاسو پولیسو چې د ده کارت زموږ کور کې وموند، همدا یې سند وګرځاوه. ګاونډي چې ما ته هیڅ نه کتل، لکه چې څه ور یاد شوي وي، تر لنډې شیبې وروسته یې خپل جیب ته لاس کړ، یوه بټوه یې راوویسته. بټوه یې لټ په لټ کړه او زما بزنس کارت یې ترې راوکیښ. امیر صاحب، داسې کارت خو یې ماته هم راکړی. له ځایه راولاړ شو او هغه کارت یې د حوزې امیر ته ورکړ. د بلاک وکیل هم له خپل جیب نه زما بزنس کارت راوکیښ او د حوزې امیر ته یې ورکړ. تا ته یې همدا یو کارت درکړی و او که کوم بل یې هم درکړی و؟ نه صاحب، همدا یو یې راکړی و. نه پوهېږم چې دویم یې څنګه زموږ کور کې پیدا شو. د حوزې امیر بیا کارتونو ته وکتل، دا ځل یې لکه چې څه پکې موندلې وي. له ګاونډي نه یې وپوښتل، د دې کارت په څنډه کې په قلم باندې تا او وکیل صاحب خپل نومونه ولې لیکلي؟ له دې خبرې سره چورتي غوندې شو او په لږ لوړ غږ یې له ځانه سره وویل، دا خو په یو خط دی. ورغبرګه مې کړه، امیر صاحب، دا زما خط دی، زما خط. ستا خط؟ هو زما خط دی. دا می عادت ده هر چاته چې کارت ورکوم په کین اړه کې په خود کار قلم دغه نوم لیکم خو مندل شبه کارت کې هیڅ نوم نشته. دا یو ویل او کارت ته په خزر کېدو لزایرا ولاړ شو او قرار قرار د خپل میز خواته وخوځید. د میز په سر یې ایښی د مطالعې ګروپ ولګاوه او د ګاونډي په کور کې زما موندل شوی کارت د خپل میز په سر کېښود. بیا یې د خپل میز له راواک نه د پنسل د تراشیبې ګارد په څیر څره وکښل او په کارت یې وشیندل. له دې سره یې جنایي عامر خپل څنګ ته وغوښت، دلته وګوره کوم نوم چې زه یې لولم ته یې هم لوستلی شي؟ هغه ځواب ورکړ، هو هو صاحب. بیا یې ما ته راوکتل، وبخئ یو ځل دلته راشئ. ورغلم، د نوم په کتلو مې یوه جټکه وخوړه. را یاد شول چې کال مخکې زموږ د ادارې یو ګارد غلام خان چې یو ګارد ملګری یې هم ترې ښه زړه نه درلود او هره ورځ یې منځ کې شخړه راولاړېده، په اداره کې د بې پروایۍ په تور منفک شوی و. هغه ډېره موده دفتر نه یو دوه څوکۍ وړاندې سهار او مازیګر په لاره کې راته ودرېده او همدا یې ویل چې د ادارې رئیس او نور مشران ډیر در سره ښه دي، ما مقرر کړه. وروسته وروسته یې چې د کور د ور په ټکولو ستړی کړم خپل کارت مې ورکړ چې سبا نه بل سبا دې زنګ راته ووهي. هغه مقرر شو خو ورته مې وویل که دا ځل یې بې پروایي وکړه خپله یې لاس نیولی له ادارې وباسم. میاشت لا نه ووتلې چې په اداره کې د خپل ملګري د تیلیفونونو په غلا منفک شو. د هغې ورځ په ماښام یې تیلیفون راته وکړ، تا خو لاس نیولی له ادارې وویستم، اوس به زه هم عذاب درکړم.
چې دستار تړي هزار دی، د دستار سړي په شمار دی. د ادب جام په نننۍ برخه کې د پښتنو د مشر لیکوال، شاعر، سیاستوال او نابغه ټولنپوه اروخاد خوشحال خان خټک په اړه معلومات وړاندې کوي.
ادب جام.
خوشحال خان خټک. د خوشحال خان خټک د ژوند، افکار او آثار او ملي نهضت په باب لروچې لرو بر پښتنو ادیبانو، مورخینو، لیکوالانو او ختیځپوهانو ډیر څه پرې لیکلي دي. په افغانستان کې د خوشحال د نمانځنې او درناوي لپاره دوه لوی او درانه بین المللي سیمینارونه هم تیر شوي دي او د سیمینارونو په نتیجه کې دوه لوی کتابونه ننګیالی پښتون او توریالی پښتون په نومونو په 1450 او 1460 کې د پښتو ټولنې لخوا خپاره شوي دي. د خوشحال د آثارو او ژوندانه لپاره اوږده څېړنه پکار ده، ځکه توره او غیرت، فکر او سیاست، ورکړه او سخاوت، لیکوالی او کتابت، دا ټول د خوشحال خان خټک په وجود کې یو ځای شوی او دا غږ یې له خولې راوتلی چې وایي که سخا ده او که توره که خامه ده، که سخا ده او که توره که خامه ده، په دا درې توکه زما تللې نامه ده. د خوشحال خان غورنیکه ملک کوړی د ملک درویش محمد زوی دی چې د هندي مغولو د جلال الدین اکبر په وخت کې د خټکو د ټبر لوی مشر او د کابل د لارې ساتندوی وو او د خوشحال د کورنۍ ټاټوبه یعنی سرای هم د ودان کړی دی چې اکوړی هم بولی او د پیښور د لمر خاته په 15 میلی کې آباد شوی دی. خوشحال خان خټک په کوچنیوالي کې له ډیرو سختو پیښو سره مخ شوی دی. هغه د شپږو کلونو و چې په لنډي سیند کې ولوید او نږدې و چې مړ شي، خو د سیند نه ژوندی راووت. په 8 کلنۍ کې د یوې څپرې نه پرې یو کاڼی راولوید او دا یې په تندي زخمي کړ. تر 2 ورځو پورې یې حال خراب و، بیا وروسته له 2 مودې روغ شو. په 14 کلنۍ کې د خپل پلار شهباز خان سره د یوسفزیو یعنی باکو خان په مقابل کې په جګړه کې برخه واخیسته او په جګړه کې ډیره میړانه وکړه. خوشحال خان ته یې په 13 کلنۍ کې واده کړی دی. خوشحال خان پوهه او هنر د انسان د لوړتیا او درناوي لویه وسیله بولي او د علم په اهمیت ډیر ښه پوهېده. له ناپوهۍ څخه یې ډیر شکایتونه کړي دي او د ولس نیمګړتیا یې بللې ده چې وایي علم تا بیایي په پورته، جهل تا بیایي په ښکته. علم تا بیایي په پورته، جهل تا بیایي په ښکته، یا عیسی لره وردرومه یا قارون تزان و سپاره. چې علم فضیلت نوی په تخت بچا کینی، یو یو یک دی یا لیوه دی یا یه گو خر شماره. خوشحال خان ډیر لوی استعداد او زبردست پوهه درلوده. هیڅ مضمون نه دی پاتې چې د ده په شعر کې نه وي. د ده په اشعارو کې د وخت مینه او جذبه پرته ده او د وطنخواهۍ جذبه لري. خوشحال خان خټک د کلاسیک دورې نامتو شاعر او د پښتو ادب پلار ګڼل شوی دی. خو ګوردونکو، د خوشحال خان په اړه د معلوماتو لومړۍ برخه هم دومره وه، بله برخه یې په راتلونکي خپرونه کې اوریدای شئ. د رادیوي مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو واورېدل چې ساکانو د جګړې لپاره تیاری نیوله. ملکی ته د وسلوال پاوڅ قومندان او زریات د ټولو تیاریانو ډاډ ورکړ، خو یوازې د فیلانو د مخنیوي لپاره د کک ځواب ته پتمو. دوی ټول په دې ډار دي کې چیرې کک رانه شینو پارتیان به د فیلانو په زور د هیرمند بند ونړوي. دا چې په اتلسم سرود کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته وکیږي.
د فرا پراخ دخت لکرغوی بیگاش پا د چوار لسم و سپوگمه سپینه اوز سهار دی خلال مر خطله ندی دلوی دیز خوات وڑی تیتی غنده دی د غونډیو تر شا لرې په افق کې د اسمان خواته نری دوړه ښکاریږي. ختیز خواته یوه هسکه پرخه باندې د ملک زرینې کېږدۍ ولاړه، څو سپینګیرې مخور یې تر څنګ ناست دي. ملکې نن د جګړې جامې اغوستې، اوګزریات د ملکې تر څنګ ولاړ دی، د لویدیځ لرې افق ته په ځیر ګوري، د غونډیو تر شا دوړه ورته ښیي. دغه دوړه د پارتیانو د لښکر ده، درنه دوړه ښیي دا چې سپاره ډیر دي. د پیلانو درون کاروان هم ورسره دی، له ختیځه لا لمر څرک نه دی وهلی چې له لرې د لویدیځو لوړو شاته د لښکرو د پښو دوړې نږدې شوې. درې څلور منزله لرې له یو بله دو لخکر شنگوی توری او زغره، بی خبره ده لخکر ده اشکانیانو، زی چه بند ده ساکستان تور نگدیش. ده فراه او بستر منز هل تلری، ده پیلانو پزور مات ده هیرمن بند کری، خو خبر نه چه ساکانو لار نیولی، لزرنگ تر فراه پوری را غلی، اشکانی لخکر مغرور دی کبر جن دی، دی پیلانو لو لخکر باند نازیگی، هر یو پیلی لکه غر دا سروان دی. زغروال سرتیری دو کتار درومی، دی پیلانو کاروان ساتی لیرغلا. اشکانی لخکر روان دی چلور برخی، لمری کرخ زغروال غشی ویشتون کی، ورپسی دی گن سپاره چٹک سرتیری، منز که سل پیلان روان دی لکه غرونه، منز که سل پیلان روان دی لکه غرونه، چلورم کتار که گن پلی روان دی. دسپرلو لمری کتار که حسک بیرغ ده، د بیرغ تر څنګ یو چتر د بخملو، تر دې چتر لاندې ناست پر یو تور آس اردوان پاچا روان په ډیر غرور دی. دیخوا مشر د ساکانو اوګزریات دی، د تیشخولو د ټبر هغه ستر مشر چې ساکانو کې هوښیار هم زړور دی. د ملک زرینې زړګی درزی کې اندېښنې یې د زړه ورو ورو لا زیاتیږي چې د کک پریکړه به څه وي، څه به وکړي. زما مینه به یې زړه کې وي پریوتې، زما لیدو ته به یې زړه کې تلوسه وي. د خپل قوم او خپل هیواد په ننګ به راشي، د زرینې د ورتلو خاطر به وکړي. ما خو ډیر په ډاډ ساکان جنگ ته راوستي، د سالار کک پر وفا مې شرط تړلی. خدایا ما مې خپل ولس ته کمه مکړي. سالار ککه نن چې ورځ د مرګ ژوند ده، لا تر اوسه د خبر د راتلو نشته. اوس چې دوړې د دښمن د لښکر ښکاری، اوس چې غږ یې د ګامونو اورېدای شو، خو ته نه یې، نه د وهم د ګرزونو. اوس چې اورو هو یو های د سل پیلانو، نخې نشوې را ښکاره ستا د ګامونو.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ